Radio. Radio Azadi.
ترنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شیبی د ازادي رادیو د خبرونو اوریدونکو یاست نن یک شنبه د دلمریز جرلس او شپژ نیوی د ساور ولسم او د میلادي 2010 د میومه د ازادي رادیو په دې لمړی خبری مجله کې موز اسمت ساروان هرکلای کوم په دې خبری مجله کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په سپین بولدکې د افغانستان او پاکستان د پوځي پلاوو د بې نتیجې خبرو او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لمړی د دې سات خبرونه. د افغانستان او پاکستان فوجیانو ترمنځ د نخټو لکبل لشت لژ زر کورنۍ بي ځای شوې دي. د افغانستان حکومت وای د کندوز پر قلعه زال ولسوالي جنگ روان دی او سپینه مړی وای چې د متحده ایالاتو د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار پرون یک شنبه د وینزویلا د ملي اسمبلی له مشر سره وکتل. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د وروستۍ وسلوالې نښتې له امله لږ تر لږه زر کورنۍ بې ځایه شوې دي. سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د نظر او لقمان کلیو د خلکو د سپین بولدک په بازار کې پناه اخیستې ده. په سیمه کې د جمعې پر سهار د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ وسلواله نښته وشوه چې ملکي خلکو ته هم مرژوبله واوښته. د افغانستان او پاکستان سرحدي ځواکونه وایي چې په سیمه کې اور بند خو د سپین بولدک او چمنلار لا هم بند ده. د ازادي راډیو خبریال وایي چې تجارتي مالونه بند دي او په سیمه کې د وړو سوداګرو کاروبار په ټپه درېدلی دی. د افغانستان حکومت وای د کندوز پر قلعه زال ولسوالۍ جنگ روان دی. یوې سرچینې چې د هویت د پټ ساتلو په شرط یې تېره شپه له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د ولسوالۍ له ودانۍ او نورو دفترونو خلک وتلي خو وسلوالو طالبانو نه ده نیولې. د پولیسو یو بایند محفوظ اکبری ریوټرس خبري آژانس ته وویل امنیتي ځواکونه له قلعه زاله د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره وتلي دي، خو ریوټرس د وسلوالو طالبانو د ویند ذبیح الله مجاهد په قول ویلي چې هغوی د قلعه زال د پولیسو امنیت قمانداني د ولسوال دفتر او امنیتي پوستې نیولې دي. ذبیح الله مجاهد د پولیسو د زیاتو تلفاتو ادعا هم کړی خو د افغانستان حکومت دا ادعا رد کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړی میرمنې رولا غنی د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو دریو خبریالانو ته مډالونه او ستاین لیکونه ورکړل. میرمن غنی پرون شنبه په خپل لاس د ازادي راډیو خبریال ناجی ساپی ته د میوند ملالۍ مډال ورکړ. ولسمشر غنی د ازادي راډیو خبریال نصرت پارسا ته د میر مسجدی خان مډال او شاه محمود شینواری ته د شو ژورنالیستیک فعالیتونو لپاره ستاین لیک ورکړ. د ازادي راډیو دریو خبریالانو په ګډون 15 ژورنالیستانو او د حکومتي ادارو ویندویانو ته مډالونه او ستاین لیکونه ورکړل شول. ملګری ملتونه هر کال د می میاشتې په دریمه د مطبوعاتو ازادي لمانځي. په دې مناسبت د کابل پریس کلب د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی ته په افغانستان کې د زړور خبریال جایزه ورکړه. افغانستان کې د آزادو مطبوعاتو د څارنې اداره نوی وایي چې په تېر یوه کال کې د مطبوعاتو 14 کارکوونکي وژل شوي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون ژمنه وکړه چې جمهوري ریاست ته د منځلاري کاندید ایمانوئل مکرون د انتخاباتي کمپاین د برېښنا لیکونو د افشا کېدو مسئلې ته به ځواب ورکړي. د راپورونو پر اساس د مکرون د ټاکنیز کمپاین 9 ګیګا بایټ اسناد او برېښنا لیکونه د جمعې په ورځ پر داسې حال یو انټرنیټي پاڼې خپاره کړل چې ناڅرګندو کسانو د معلوماتو د خپرولو اجازه ورکوي. ولسمشر اولاند وویل چې د ټاکنو پر مهال د داسې پیښې له امکانه خبر و، ځکه د هغه په وینا دا کار په نورو هیوادونو کې هم شوی دی، خو هغه ژمنه وکړه چې هیڅ کار به بې ځوابه پاتې نشي او په انتخاباتو کې د لاسوهنو په اړه به ځانګړې پروسه پیل شي. سپین ماڼۍ وایي چې د متحدو ایالاتو د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار پرون یکشنبه د وینزویلا ملي اسمبلۍ له مشر سره وکتل. د وینزویلا د ملي اسمبلۍ د وینزویلا ملي اسمبله د حکومت د سیاسي اپوزیسیون تر لاس لاندې ده. د سپینې ماڼۍ خبرپاڼه وایي چې د ملي امنیت سلاحکار اچ آر مکماستر او د وینزویلا د ملي اسمبلۍ مشر جولیو بورګیس په وینزویلا کې پر روان سیاسي کړکیچ خبرې وکړې. دواړو منلې چې په وینزویلا کې روان سیاسي کړکیچ باید ژر او په سوله ییز ډول هوار شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې د پلازمینې اسلام آباد نوی هوایي ډګر چې کاري ځنډېدلی د اګست په 14 پرانیستل کیږي. نواز شریف پرون شنبه دولتي تلویزیون ته وویل د اسلام آباد نړیوال هوایي ډګر په چټکه بشپړیږي. پاکستاني چارواکي وایي چې په دغه هوایي ډګر کې به ځینې ابتدایي الوتنې تر جولای میاشتې پورې پیل شي. دا هوایي ډګر به د راولپنډي ښار ته نږدې د بېنظیر بوټو د ګډوډ هوایي ډګر ځای ونیسي. په 2014 میلادي کال د بېنظیر بوټو هوایی ډګر د نړۍ تر ټولو ناوړه هوایی ډګر پیژندل شوی و. او په روسیه کې د اپوزیسیون زرګونو پلویانو او فعالانو پرون شنبه په مسکو کې لاریون وکړه او پر بولیو تانیا میدان یې د حکومت ضد مظاهرې 15 مکالیزه ولمانځله. لاریون کوونکي وایي د پوتین غل دی. د روسیې حکومت دې کسانو ته اجازه ورکړې وه چې په مسکو کې د سخاروف چوک پر یوه برخه راغونډ شي، خو د بولیتانیا میدان پر خوا د تګ او لاریون اجازه نه وه ورکړې. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. د آزادي راډیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او FM 3.5 څپه دوام کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سپین بولدک کې دوهم پړاو خبري وشوه.
د خپل خاوت کړه دای نسو، نو دا غشان به تکرار نشي او زموږ پایښ ته دي.
په زابل او کندهار کې د پاکستان پر ضد مظاهره وشوه. په خوست ولایت کې 219 شونځي د احتجاج په توګه بند شوې دي.
د ټولو معلمینو دا پریکړه ده چې موږ ته خپل حق حقوق ورکوړي شوی نه وي تر اې وخت پر به موږ مختبونه بند وي.
په روزګان کې به سرپرست شزي شکایت لري چې حکومت ورسره مرسته نه کوي.
که ارتم کومکونه راغلي دي، ارشه راغلي دي، موږ ته شي نه رسیدلې.
هغه څه بیا ته ورته په ارګام ځاګه بل شو بیا ته ورته ارګام ځاګه.
د دې نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زموږ غږ آزادي راډیو اوري. ساعت 8:00 شوې. د افغانستان او پاکستان د حکومتونو استازو پرون شنبه د سپین بولدک او چمن ترمنځ د وروستۍ وسلوالي نښتې پر عواملو د خبرو لپاره دوهمه غونډه وکړه. سره له دې چې د ملي دفاع وزارت پرونۍ غونډه بریالۍ ګڼي او وایي چې لانجه حل شوې، خو په سیمه کې یو شمېر سرچینو آزادي راډیو ته ویلي چې دواړه خواوې کومې مهمې فیصلې ته نه دي رسیدلې. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیوړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت پر نوویل چې د سپین بولدک او چمن ترمنځ په ډیورن کرښه د افغانستان او پاکستان روسي لانجه حل سوه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش وویل چې د پاکستاني لوري سره لانجه په خبرو او مذاکرو حل کړې ده.
در ای بس هاتو جانب قناعت کردن کې
په دې بحث کې دواړو خواوو قناعت کړی چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې د وروستیو نښتو علت دا و چې پاکستاني پوځیانو اشتباه کړی و. مشکل لرو چې په دې اړه تجدیدي نظر وشي او په راتلونکي وخت کې د داسې تېروتنو مخنیوی وشي. یقینا د لقمان او نظر کلی دواړه د افغانستان په خاوره کې دي او پاکستاني لوری د افغانستان د پوځ له اجازې پرته په سیمه کې د وګړو د شمیرنې لپاره راتېر شوی و. خو یو سیمه ییز چارواکي چې پرونی غونډه کې و د نوم د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان د استازو پرونی کتنه به نتیجې پای ته رسیدلې ده. د پاکستاني لوري سره په پرونی خبرو کې د افغانستان د پوځي پلاوی مشري د کندهار امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق کوله. په هغه ویډیو کې چې له خبريالانو سره شریکه شوی، جنرال عبدالرزاق پاکستاني لوري ته وایي
د خپل خاوت کې راځي نسو، دغه شان به چې تکرار نشي او زموږ پایښت د دې شانس لاسه.
د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاکستان او افغانستان د سرحدي ځواکونو وسوال نشته د جمعې په سهار پیل شو. په دې نشته کې د افغانستان د سرحدي پولیسو دوه غړي ووژل او یو لسنه زخمیان شو. د نشتې له امله یو ښځه وژل شوی او څوارلس ملکی کسان زخمیان شوی دي. جنرال عبدالرازق د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نظر او لقمان کلی د افغانستان د خاورې برخه او د سپین بولدک ولسوالۍ مربوط دي. هغه څرګنده کړه چې پاکستاني ملیشا دې سیمې ته د وګړو د شمیرنې لپاره ورغلي وو. د ازادي راډیو خبریال د یو شمېر سرچینو په حواله وایي چې په لقمان کلي او نظر کلي کې تر 15,000 زیات خلک اوسي، اکثر په قوم څکزي دي او ډېر ځوانان د افغانستان د سرحدي پولیسو په لیکو کې خدمت کوي. د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې له امله سلګونو کورنۍ له دواړو کلیو تښتېدلې او د سپین بولدک بازار او شاوخوا سیمو ته یې پناه وړې ده. په همدې حال کې د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف پرون خبریالانو ته ویلي چې کابل او اسلام آباد باید د اوږدمهالي سولې لپاره همکاري زیاته کړي. د پاکستان اسوسییټډ پریس په حواله خواجه آصف ټینګار کړی چې خپلې پولې په دقت څاري او د دشمن تیری ته به اغیزمن، مناسب او بیړنۍ ځواب ورکوي.
په همدې حال کې د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د سپین بولدک او چمن ترمنځ په دوو کلیو کې د افغان او پاکستاني پوځیانو لشکرې وروسته پرون هم وضعیت ترنګلی و او د پاکستان پوځ او سرحدي ځواک د لقمان او جهانگیر او نورو کلیو اوسیدونکو ته د لاؤډ سپیکر او پمفلیټونو په وسیله خبر ورکړی چې له کورونو ووزي ځکه چې دوی په دغو سیمو کې عملیات کوي. د چمن مرستیال کمیشنر قیصر خان وویل چې د سرحدي کلیو اوسیدونکو ته ویل شوي چې خوندي سیموتولیشتي د همدارس ویلی چې د دواړو خو په پرونیو خبرو کې پرمختګ ونه شو. په همدې منځ کې د عوامي نشتلګون مشر اسفندیار خان ولی ویلی دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا د دواړو خو پښتنو ته زیان اړوي. د دواړو هیوادونو له حکومتونو غوښتي چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او مسائل د خبرو لاله حل کړي. په همدې حال کې د کندهار او زابل ولایت سلګونو اوسیدونکو اعتراضي غونډه او مظاهره وکړه او د افغانستان پر خاورې د پاکستان حمله وغندله او له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ څرګند کړ. له سیمې څخه د صادق رښتینی راپور.
د غونډې یو برخوال ډاکټر فاروق اعظم د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون ته په اشاره وویل امریکا سره د دې چې پر افغان خاوره د پاکستان د حملو مخنیوي نه کوي بلکه پاکستان نور هم د افغانستان سره د لنجو جوړول په برخه کې پرملا ټکوي. پاینې وخت کې په زابل کې لسګونو کسانو د پاکستان پر ضد او د افغان ځواکونو په ملاتړ مظاهره وکړه. د زابل د ولایت شورا رئیس تا جان حق بیان وویل چې دوی د جمعې د ورځې حمله غندي او د خپل سرتیرو سره د هر دشمن په وړاندې اوږه په اوږه مبارزې ته چمتو دي.
د زابل ټولو د زونه د پاکستان نور هغه غیر عدالتانه وغواره کتونو چې زموږ د خاورې په خلاف چې زموږ د نظامیانو په خلاف د زابل ولسونه نور تر پازې راغلي دي او د پاکستان د جهاد لپاره ډلونه راځلي دي. د ډلو په ولو سره د پاکستان په خلاف راوتلي دي او حتی د یزر دي چې خپل سرحد حرکت وکړي او د خپل سرتیرو سره یو ځای د خپل وطن دفاع وکړي.
د زابل د ولایت شورا غړی اسد الله کاکنم ورته خبره کوي او وایي چې کارتیا پیښ شي نو د زابل ولایت اوسیدونکي به د ملي اردو او د پولیس سره یو ځای او د دشمن په وړاندې په جګړه وکړي. هغه پر عام خلکو غږ وکړ چې باید د ملي ځواکونو د ملاتړ په لار کې هر ډول قرباني ته چمتو شي.
نن د زابل ټول ولسونه راټول شوي دي او دغه د پاکستان به شرمانه حمله چې زموږ پر خاورو باندې کړی ده او تاروز یې کړی دی راتېر شوي دي زموږ خاورې ته. د دې په مقابل کې د پاکستان پر ضد باندې ځوانان هم حاضر شوي دي چې موږ د غلطه دفاع کوو او خپل د اصل داسې په افغانستان وو مشتنه ده چې نور د پاکستان په مقابل کې خپل دریس ټینګ کړي.
د کندهار او زابل اوسیدونکو په داسې حال کې د خپل ملي ځواکونو سره ملاتړ کوي او د پاکستان بریدونه غندي چې د جمعې په ورځ د سپین بولدک په لقمان او نظر کلو کې په دوه لساته جګړه کې د دواړو لورو د پوځیانو او ملکیانو په ګډون شاوخوا ته اتیاتنو ته مرګ ژوبله واوښته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په یاد لري له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو خبرونه لرو. په دې خبرونه کې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سپین بولدکې د وروستۍ شخړې په اړه ستاسو نظر غواړو. هیله ده چې د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې له لرې سر له اوسه خپل نظرونه راواستوي. اوس چې و بجې او 15 دقیقې دي د دې خبرې مجلې د مهمو خبرونو سرټکې یو ځل بیا واورئ. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ډیورن کرښه کې د روسي وسلوالو نشټې نه وروسته د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان حکومت وایي د کندوز پر قلعه‌زال ولسوالۍ جنگ روان دی. ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړی میرمنې رولا غنی د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځ په مناسبت د ازادي راډیو دریو خبریالانو ته مډالونه او ستاین لیکونه ورکړل. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون ژمنه وکړه چې جمهوري ریاست د مزلاري کاندید ایمانوئل مکرون د انتخاباتي کمپاین د برېښنالیکونو د افشا کېدو مسئلې ته به ځواب ورکړي. سپینه ماڼۍ وایي چې د متحدو ایالاتو د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار پرون شنبه د وینزویلا ملي اسمبلۍ له مشر سره وکتل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې د پلازمین اسلام آباد نوی هوایي ډګر چې کاري ځنډیدلی و د اګست په 14 پرانیستل کیږي. او په روسیه کې د اپوزیسیون زرګونو پلویانو او فعالانو پرون شنبه په مسکو کې لاریون وکړ او پر بولی تانای میدان د حکومت ضد مظاهره 15 کالیزه ولمزله. و بجې او ولس دقیقې شوې. تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. د رواني خبرونه په دوام کې د ژوند رنگونه حمله رو خو تر دې وړاندې په خوست کې د شپږو ولسوالیو او د مرکز د دریو واحدونو د 219 شونځیو شوونکو پروند اعتصاب پتوګه شونډیو ته لټګه ډډه وکړه. په دې اړه تر راپور مخکې به صالح محمد صالح درته وایي چې په نړیوالو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د سپین بولدک او چمن ترمنځ په سفری سیمه کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ پر وروستۍ نشته لیکنه خبره کړې ده. دغه نشته چې د جمعې پر ورځ وسوه تر لاسو ساعتونو ډیره موده دوام وکړ او په دوړو لوریو کې مرګ ژوبله وړوله. ورځپاڼه د کندهار د مقاماتو په حواله لیکلي نشته هغه وخت پیل سو چې د پاکستان لوري غوښتل د افغانستان د قلمرو په دوو کلیو کې سرشمیرنه وکړي. نیویورک ټایمز په همدې تړاو د پاکستان د پوځ اعلامیې ته اشاره کړې چې پکې ویل شوی د افغانستان سرحدي پولیسو لیوي اونۍ د چمن په لقمان او جهانگیر کلیو کې د سرشمیرنې د مامورانو مخه نیولې. په افغان چارواکي وایي چې دغه دوه کلی د افغانستان په قلمرو کې پراته دي. ورځپاڼه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند فرضي کرښه یو لنجمنه موضوع ګڼي چې له اوږدې مودې راهیسې پر دې کرښه د دواړو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ نښتې سوې دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکلي افغان مقاماتو له مودو راهیسې پاکستاني ځواکونه تورن کړي چې له خپلې خاورې د افغانستان پر ختیځو ولسوالیو دوامداره د راکټونو حملې کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه کې ویل شوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې له زیاتې مودې راهیسې ترنګلې دي. افغان حکومت پر پاکستان تور لګولې له طالبانو سره چې د رهبری د شورا مرکزونه په پاکستان کې دي همکاري کوي، خو پاکستان بیا پر افغان حکومت د تروریستانو د ګمارنې تور پورې کړی چې دغه تروریستان د پاکستان په خاوره کې خونړی بریدونه کوي. بریتانوي آنلاین خبرونه انټرنیشنل بزنس ټایمز د وسلوالو طالبانو لاسته د کندوز د قلعه‌زال ولسوالۍ پر سقوط لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې راغلي وسلوالو طالبانو کندوز شهر له 2015 میلادي کال راهیسې دوه وارې د لنډې مودې لپاره نیولی، خو تر شدیدې جګړې وروسته بیرته ورڅخه شړل سوي دي. خبرونه زیاتوي وسلوالو طالبانو د خپلو پسرلنیو عملیاتو تر اعلان مخکې هم خپلې جګړې شدیدې کړې وې. له کاناډا خبریدونکو ورځپاڼې ګلوب ان میل هم د افغانستان امنیتي مسایلو ته کتنه کړې او په یو پرونی لیکنې کې په هلمند کې د څلورو پولیسو پر وژل کېدو تبصره کړې ده. یو مقام ویلي چې لږ تر لږه څلور پولیس د شنبه سهار وختي د لشکرګاه د 15مې امنیتي حوزې په سرګودر سیمه کې په یو پوسته کې وژل سوي دي. د هلمند امنیه قومندان پاسوال اقانور کینتوز ویلي شهید څلور وړه پولیس د خپل یو ملګري لخوا وژل سوي وي او په دې اړه پلټنې روانې دي. ګلوب انیمل ورسپانی لیکلی که هم د پیښې مسولیت تر پرون پورې چا نه و منلی، خو وسلوالو طالبانو په ټول هیواد کې د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد خپلې حملې زیاتې کړې دي. خو یوې بلې سرچینې د نوم نه ښوولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په پیښه کې اووه تنه پولیس وژل سوي، یو ټپي دی او یو تن حمله کوونکو له ځان سره بیولی دی.
په خوست ولایت کې د شپږو ولسوالیو د مرکز د دریو واحدونو د 219 ښوونځیو ښوونکو پرون د اعتصاب په توګه ښوونځیو ته له تګه ډډه وکړه. ښوونکي وایي تر هغې چې دوی ته د ولسمشر له فرمان سره سم د کورونو د آبادولو لپاره د مځکو نمرې ورنکړل شي، دوی به خپل اعتصاب ته دوام ورکړي. له سیمې څخه د نجیب الله الوخیل راپور واورئ.
د شنبې په ورځ د خوست د ځازی میدان، باک، صبریو، تریزیو، قلندر، موساخیلو او د دریو مرکزی اداري واحدونو د 219 ښوونځیو ښوونکو له دې کبله چې دوی ته د یوې لسیزې پر لپسې غوښتنو وروسته هم د کورونو لپاره ځمکې نه دي ویشل شوي، ښوونځیو ته د نه تګ اعتصاب کړی او یاد ښوونځي یې تړلي دي. همدارنګه د اسماعیل خیل امندوزیو، نادرشاه کوټ، سپیری او شمال دوامنده ولسوالیو هغه شمېر ښوونکو هم اعتصاب کړی چې د ښوونکو په سماوات خارګوټي نمرې ورکړل شوي. خوځایي خلک او زورواکي د خارګوټي ځمکه خپله بولي او ښوونکي پکې آبادیو ته نه پرېږدي. د تریزه یو علیشیر د ولسوالۍ د ښوونکو یو تن استازي رئیس حسن آزادۍ راډیو ته په دې اړه وویل:
ځازی میدان، باک، صبری، علیشیر، خوست مرکز، لکمتون، شمال، لکان او 219 مکاتبو دا ټول نن بند شوي دي. ټول معلمینو دا پریکړه ده چې موږ خپل حقاق حقوق ورکوړي شوي نه وي، تر اې وخت پر به موږ مکتبونه بند وي.
اعتصاب کوونکو ښوونکو د خوست د پوهنې اداره په بېکفایتۍ تورنول او زیاتولی چې یاد مسؤلین په تېره یوه لسیزه کې نه دي توانېدلي چې په دې برخه کې شته ستونزې حل کړي. د دې ترڅنګ د خوست د څلورو لویدیځو ولسوالیو ښوونکو بیا د لنډ وخت لپاره د خوست ګردیز لاره د ټرافیک پر مخ وتړله او له ولایتي مسؤلینو یې وغوښتل چې د سماوات پروژې د تطبیق په مخ کې پراته خنډونه لري کړي. د اسماعیل خیل او مندوزه یو تن ښوونکي وویل:
دا والی چا د زوله ته رسوله ده، دا کومندان چا د کومندان ته رسوله، دا د خړکی معلم په واسطه رسیدل ده، نه نرسی اسکار یل دل شکشکوی معلم نه په داسپینه ګیره ورته په سړک کې منسکر کی. دا د نه موږ جدي خواهش کوو چې یا د میګ نمبر یو مختص خکې د ولایت نه دغه وزارت نه او یا د خپل حاکم د معلم ته ورسوي.
بلوري طبیعت پهنې ریاست اداره د ښوونکو دا کار د قانون خلاف بولي او وایي چې د نمبرو لپاره باید د ښوونځیو دروازې ونه تړل شي.
له بل خوا په اورزګان کې بیا یو شمېر بې سرپرسته مېرمنې اعتراض لري. دوی وایي چې په دا مېرمنې چې په تېرو اتو میاشتو کې بې سرپرسته شوي دي، وایي چې له دوی سره ژمنې د مرستو ژمنې شوي دي خو نه ورکول کېږي. شریف الله شرافت له اورزګانه راپور راستولی.
اورزګانی مېرمنې وایي تر هغه به قرار کې نه نی چې دولت ورته خپل حق ورکړی نه وي. دغه مېرمنې چې شنبه د اورزګان ولایت د قومونو او قبایلو چارو امریت مخې ته د احتجاج په توګه راغونډي سي وي، ادعای کوله چې دولت ورسره د مور او میرې چلند کوي او په خبره چې هیڅ توجه یې هم نه درته کړي. دی وایي چې جګړې نه یوازې دا چې مالی زیانونه ورتاړولي، بلکې ځاني زیانونه یې هم ورتاړولي چې اوس به سرپرسته سوي دي.
کونډه وای چې مان ته د اخ نه دی رسېدلې، که ارتم کومه کونه راغلی دي، ار شی راغلی دي، موږ ته شی نه دی رسېدلې. ټوله چې دا مرسته راځي اول یې نه رالېږي د روزګان ته، چې بیا راولېږي دا رقم دې نه کوي. د کونډې د چم پر سر راځي ګرده مشران وړي.
د درو زامونو د درو زامونو چې مان را پسې دي نه رویت نه سره کومه کړی، نه کومه د نه سره کومه کړی. هیڅ ته جوړ دار په دار ګرځم، دلته هغه شپې ته ورته په ارزان ځاګه بلې شپې ته ورته ارزان ځاګه مرسته خوارو غریب ته نه رسېږي. مرسته مرسته خارانو د وړیانو ده مست هیڅ شي نه رسېږي. ما په دا 15 ورځې په لاس ورځ ما ته بخې نه دی باندې کړی
چې موږ چې زور د چرګان یې خوندې چې سرپنا نه لري، کونډې دي چې مان دي چې ګوره څوک یې غږ نه اوري.
دغه مېرمنو له دولت څخه غوښتنه وکړه چې د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ورسره وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم په وار وار سلګونه مېرمنو د خپل حقونو د غوښتلو په موخه احتجاجیه غونډې کړې وې، خو لا یې هم ستونزې پر ځای پاتې دي. په ورته وخت کې د اورزګان د ولایتي ادارې مسولین د یادو مېرمنو دغه ستونزې مني او د حل ژمنه یې کوي. د دغه ولایت د والي ویان دوست محمد نایاب وایي چې تل په دغه ولایت کې مېرمنو ته پوره توجه کړي او اړوند خیریه بنسټونو ته هدایت کړي چې مېرمنو ته اولیات ورکړي او د اړینو توکو مرسته ورسره وکړي.
دا چې شمیر کورنۍ په وار وار دغه څه تقاضا ویلري د دې حق ته دامه منو خو متاسفانه دومره امکانات دولتي ادارې په اختیار کې نشته. خو بیا هم لاسرزین نه یو ناس
د یادونې وړ دی چې په ارزګان ولایت کې له تیرې اته میاشتنۍ جګړې راهیسې د مسولینو په خبره تر دا مهاله څه باندې 2000 کورنۍ له خپلو کورونو بې ځای سوي، خو یوازې تر دا مهاله 3000 کورنۍ سره د اولیتوکو مرستې سوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
په فرانسه کې د رای ورکولو په شرایطو برابر خلک بنن د خپل هیواد د ولسمشر د ټاکلو لپاره د انتخاباتو په دوهم او وروستي پړاو کې ګډون وکړي. په فرانسه کې د نن نوې ټاکنو پایله به له اروپای اتحادیې سره د فرانسې د اړیکو پر راتلونکي او له روسیې سره د فرانسې او اروپای اتحادیې پر اړیکو مهم اغیز ولري. د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
په فرانسا کې نن د جمهوری ریاست د ټاکنو دوهم او وروستی دور دی. په نننیو ټاکنو کې به مخکښ کاندید ایمانوئل مکرون او د افراطي شیارخ ګوند کاندید مارین لوپین سره مخامخ شي. د فرانسې د جمهوری ریاست د ټاکنو لومړی دور دوی ونې مخکې تر سره سو چې منځلاري سیاستوال ایمانوئل مکرون تر مارین لوپین لږ زیاتی رای ترلاسه کړې وې. له فرانسې د بهر میشتو فرانسویانو لپاره د رایو اچولو بهیر د جمعې په ورځ پیل شوی و. په فرانسا کې د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاین په وروستیو شیبو کې د منځلاري کاندید ایمانوئل مکرون پر ایمیلونو او د انتخاباتي کمپاین پر اسنادو سایبر یا انټرنیټي حمله وسوه. د رپورټونو پر اساس د مکرون د ټاکنیز کمپاین 9 گیگا بایت اسناد او برېښنالیکونه د جمعې په ورځ پر داسې یوه انټرنیټي پاڼه خپاره سو چې ناڅرګندو کسانو ته د معلوماتو د خپرولو اجازه ورکوي. په فرانسا کې د ټاکنو کمیسیون تر دې پیښې وروسته رسنیو ته خبرداري ورکړ چې د دې معلوماتو بیا خپرول د ټاکنو پر قانون تیری ګڼل کیږي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پر نجمنه وکړه چې جمهوری ریاست ته د منځلاري کاندید ایمانوئل مکرون د انتخاباتي کمپاین د برېښنالیکونو د افشا کېدو مسلې ته به ځواب ورکړي. ولسمشر اولاند ویل چې د ټاکنو پر مهال د داسې پیښې د امکانه خبر و، ځکه د هغه په وینا دا کار په نورو هیوادونو کې هم سوی دی. خو فرانسوا اولاند ژمنه وکړه چې هیڅ کار به بې ځوابه نه پاتې کیږي او په ټاکنو کې د لاسوهنو په صورت کې به ځانګړي پروسه پیلوي.
د ژوند رنگونه
کور په کارو کې د څه زدي
مون کوچیان خلک یې زمون نه دي کړی
دی کاسه نه کوي
ولې هغه دی کاسه کوي نور هم څه قصب نه شته
قصب نور نه شته. مثلا څه ډیر مزدار پخې
وریچ ډیر پخو صابر ډیر پخو
د کور کسان کنه څه درته وای وای کوم دی ګای ډیر مزدار ده
زه وریچ یې پخوم
څه رقمې په خیلی خوب طریقه را توغه گیگه
تو خبرې مانه که خواه خیلی دسی که پیاز رومی کی
دا طول یو جایه چه اولا که پیاز رکه که طول خامه چه
خامه چه واس پیاز نس رکه و
بیا وریزی برا چه نو اخ با خود مزده که ایست غوه که وریزه طول یو جایه چه
هم دسی نه پخو بیا غوه که نه پخو دا گرد غوه خیلی خوصی غوه خیلی خبرې مانه که چه
پا پاس دی دیر خواسته چارگل ده ها دیگه خودی وایس دیر میده دزبغانو پریگ ده دا چارگل څو کاله کیږي چې پزه کوي؟
یو درې کاله کیږي چې
پزه. او څومره وخت کیږي چې پزه ریسوي کړي؟
نه نشي راته یاد سایوانه کې مسوي کړي.
ماشومه وي. چارګول دې ده کنه دا خپل اخیسته کې بل چادر تراوړی؟
نه بل چادر تراوړی.
چادر تراوړی.
خاوند به اخیسته.
خاوند دې اخیسته. چارګول دې خاوند راوړي. خپل نه پزې.
نه نه زما خلک نه زی بازار پړي.
ها. ام دا اوس به ته څو دني چارګول ولري؟
هم دا غو مده.
یاو دانا ده لدی مخکې بل درلود
واده من نه
ده اغه ورکسته کې دي چاته ورکه
ورکشه یا مات شه
ښه بیا بل در تراوی
بیا بل
تر ايش په سر پازاب نه ده ډیر غټ ده
نه
ايش په دې ورځ دی په پازي اب دا کال دي تان کې دي کنه دا لري خپل ګنډي لیک خیاط
خپل ګنډي نه
ماشين لري کور کې خپل به ګنډي
خپل ګنډ
او دا بنګړي چې دا خبرې چنګړي نه خپل چولې کدم سړی راوړي
نه دا خپل چولې چنګړي لیکم ګرځي کنه چنګ
ها بلغه نه دی بچولې
نه دا غنه
مګر پوچار یو ټکرای په سر کې لوی کنه دا چادرې نه په سر کې چوس په سر دا دی ولې په سر کړی
خو مو سری وا چوس په سر کو
خو دې نه په سر
نه خو هم نه په سر کا ولا
و ټکرای خدا کې چادرې
چادرې خدا
ولی
نو ټول انسان کې پټي او ټول بدن دی ټکرای په څه خدا
وست چې کګدې کې ځوان کوي کوټیم جوړی کړی
کوټیم جوړی کړی کابل کې
کګدې کې دې ځوان کړای
نه کګدې کې په خوا کې کړای د سواړه بون
هایته ناسری کوچه
ها
ها اته نه پیټ کې دې کګدې ځوان
نه
بیا چې واده شو کوټې وي
خو سر کاله مې ډېر کوچي توپ کړی دی
خو چې ته را واده شوې د دوی هم کوټې وي
و د دوی هم کیا کوټې
د مال مالداري څنګه د لرې غوا
نه مال نه لرو بس
ولې
اوس یې نهشي ساتلی نهشي کول
ښه خیر اوسې ډېره مننه
دا به د ازادي راډیو لومړۍ خبري مجله په یاد لري له نیمو تر نه نیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو په دې خپرونه کې په سپین بولدک د افغانستان او پاکستان په روانې شخړې ستاسو نظر غواړو اوس بل خبري مجله